السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کوم زه اسدالله دوی هرکلی کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې هولانډ خبري برخه کې به ووري چې نن په پاکستان کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدي. دا چې هلته افغان کډوال کومې سختې ګالي په دې اړه درته راپورونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونه. په ایران کې دوه افغان ساکندونکي مړه شوي دي. د تهران ښاروالۍ د اور وژنې او خوندیتوب د څانګې ویان سید جلال مالکي د دغو دو کارګرانو مړینه تایید کړې ده. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغان ساکندونکي ښایي د څا دننه د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کمښت له امله مړه شوي وي. هر کال زرګونه افغانان ایران ته د کار لپاره ځي او په ایران کې د شاقه کارونو په ترڅ کې مرګ ژوبله ورته اوري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران ویلي چې هلته ټول بې اسناد افغان کډوال به افغانستان ته ډیپورت یا اخراج کړي. بلورته ایرانی چارواکي وایي چې په هیواد کې د نری رنځ یا توبرکلوز 25% ناروغان افغان کډوال دي. د ایران د روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مدیریت د مرکز مشر قباد مرادی وویل چې په دغه هیواد کې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه افغانان دي. هغه وویل چې دا خلک ایران ته تر ننوتلو مخکې په دې ناروغۍ اخته وي او وروسته هلته هم ناروغي خپروي. دا په داسې حال کې ده چې تیره دوشنبه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وویل چې په افغانستان کې هر کال 15,000 کسان په نری رنځ یا توبرکلوز اخته کیږي او له دې ډلې شاوخوا 10,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي چې د افغان اتباعو ننوتل د دوی تر کنټرول لاندې نه دي، خو دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره ځانګړي طبي خدمات چمتو کړي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو یا نورو خپلواکو ادارو د ایرانی چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د کډوالو ضد احساساتو او کرکې په وروستیو کې زیاتې شوې. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوي. د میانمار د زلزلې د مړو شوو شمیر له 1100 واوښته. د مارچ په 28مه په میانمار کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمیر له 1100 څخه اوښته او داسې ویرشته چې په راتلونکو ورځو کې به دا شمیره لوړه شي. د 0.1 درجې زلزلې چې په تیره یوه پیړۍ کې د دې هیواد تر ټولو قوي زلزله یاده شوې، ګاونډی تایلند هم ولړزوه چې هلته یې زیانونه او مرګ ژوبله واړوله. د میانمار پوځي حکومت اعلان وکړ چې د مارچ تر 1.3 پورې په دې هیواد کې د زلزلې له امله څه باندې 1100 کسان مړه شوي، 3400 ټپیان شوي او له 300 څخه زیات کسان لا هم تری تم دي. نړیوالې مرستندویه ادارې هم د زلزلې وروسته د بشري ناورین د لا خرابېدو خبرداری ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کارمندانو شمیر او د کار کچه کموي. روټرز اجانس راپور ورکړی چې د رسنیو لخوا ترلاسه شوی داخلي یاداشت پر اساس دا پریکړه له یاد سازمانه د امریکا د مالی ملاتړ د بندیدو په سبب شوې ده. متحده ایالاتو د دې سازمان د بودیجې 13% برابروله. د یاداښت له مخې د فبروري په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان اجرایوي بورډ په پیل کې د 2020 او 2021 کلونو لپاره وړاندې شوې بودیجه له 5.3 میلیارد څخه 4.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه کړي. د روان کال د جنوري په 6مه د لوړې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او د نوي ورځو لپاره یې تمویل وځنډو. نن د مارچ 1.3 له پاکستانه د لسګونه زره افغان کډوالو د وتلو لپاره حکومتي مهلت پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سیټیزن کارتونو لرونکي افغانستان ته ستنوي او له دې پلانه نه تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت او هلته افغان کډوالو له پاکستان وغوښتل چې دغه مهلت وځنډوي، خو پاکستان وویل چې دا کار هیڅکله نه کوي. دا چې هلته دا مهال څه روان دي، د کډوالو ملاتړي بنسټونه او خپله کډوال په دې اړه څه وایي، سفیولله ستانکزي پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان حکومت لټاکلي مودي انڅو ورځي مخکي د افغان کډوالو پر کورونو چاپې پیل کړي او پترس کې سلګونه هغه افغانان نیولي چې د افغان تابعیت یا اي سي سي کارتونه لري. د ډلې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې لراول پنډي او اسلام آباد ووزي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوې همغږونکې شورا مسؤل میوند علمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو اونیو کې د پنجاب د راول پنډي پولیسو تر ټاکلي ضرب الاجل مخکي نږدې زر تنه افغانان نیولي دي.
د راول پنډي په ښار کې تقریبا 930 نفر افغانان نیول شوي وو چې 214 نفر افغانستان ته ډیپورټ شول. نو عمومیتو کې د مهاجرینو وضعیت ډیر زیات خراب ده، خصوصا هغه څوک چې ویزا نه لري او د پاکستان دولت ورته وخت ورکړی ده چې باید مخکې له 1.5 مارچ نه ووځي. نو تقریبا ټول په ډیر بد حالت کې، ډیر بد وضعیت کې دي، چونکې سونه هم نامعلوم دي. دا 2-3 کاله چې درلودل یا نه درلودل، ټول یې وخوړل یا اوس کله د پاکستان له د زور اخراج چې له پاکستان نه ووځي. نو زه متيقن یم چې دوی به له ډیرو زیاتو جنجالو سره مخ شي، ځکه چې خپل وطن کې هم کاروبار اوس نشته او مشکلات ډیر زیات دي. خپل وطن کې بدوی مهاجر وي.
پاکستانی چارواکو په څونو رسمي له غیر له خیبر په لنډی کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی او تمه کیږي چې له بیلابیلو سیمو افغان کارت لرونکي کډوال ورته راوستل شي څو بیا ډیپورت شي. د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي دوی له ټاکلي مودې سره سم له پاکستان نشي وتلی. له دې ډلې فردوس او عابد د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
روټو کار کو نو په کار دي چې موږ له وخره کې داسې ډایرک ویستل دا خو خبره نه ده. په دې چې موږ خپلم خپه یو زموږ دلته روزګارونه دي، کارونه جی سل خبری دا سے اچانک چدا مونگو باسی دا خو مون سره خنه کی ما شومانم ټول خپه دی او زنانم ټول خپه دی پدې چې ټول دلته د چوی یو کنه او چې ډایرکټ داسې مون خپل وطن ته زونه کار شته نه روزګار شوا چې
عبد مينوم دی. دا پریشانی خو دا خامخا ته چې پیدا شي رلوي شي غړ شي په دوه ګرځ راو ګرځ دا خو دی وطن دی کنه. احساسات هم دل چې تکم کورونه دی ژوندم دی افغانستان کې هنه زم کورش ترې نس یار دوست نه خپل خپلوان هر سم دلته دی کنه.
پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې پراول پنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سټیزن کارت لرونکو افغانستان ته واستوي او له دې پلان نه تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د پاکستان څانګې د معلوماتو په اساس په پاکستان کې دمګړې څه باندې 1.5 میلیون افغانان د افغان تابعیت او پی او آر کارتونه لري. له دې ډلې لږ تر لږه 8 لک افغانان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري د پاکستان د اوسنی اقدام له مخې د ریپورت له خطر سره مخ دي. د پی او آر یا د پروف اف ريجستریشن په نوم کارتونو لرونکي افغانان بیا د جون تر 1 هلته د پاتې کېدو اجازه لري. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر استازي فلیپا کاندلر ویلي، کډوال باید په داسې طریقه هیواد ته ستانه شي چې هلته په دوامداره توګه د ژوند کولو جوګه شي. نوموړي د مارچ پر 1 د کوشنی اختر په مناسبت په بیان کې ویلي، د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید کینی او دا باوري کړي چې افغانان په خپل خوخه خوندي هیواد ته ستانه شي. هغه وایي د دایمي ستنېدو لپاره په افغانستان کې سولې او خوندي چاپیریال اړین دی چې ورته پستنې دوه افغانان د زورونې یا توپیر پالنې ویرونه لري. کاندلر زیاته کړې، له افغانستان سره باید د تعلیم، روغتیا او کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې مرسته او ملاتړ وشي چې ستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له نورو چیلنجونو سره له مخامخېدو پرته په ټولنه کې مدغم شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې له 8 لکو زیات افغان کډوال په زور ایستلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو میاشتو کې 2000 له راول پنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه
خولیده. و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت البته په راولپنډي او دغه راز د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته په میلیونونو افغان کډوال اوسي او د مهال د اخراج یا ریپورت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه افغانان بیا وایي چې دوی ته ورکړل شوی مهلت عادلانه نه دی او وایي چې نسي کولی داسې لږ وخت کې خپل کاروبارونه او کډې راټولې کړي او افغانستان ته راواوړي. دغه مهلت داسې مهال ورکول شو چې تقریبا 40 ورځو نه زیات د تورخم لاره په دې وروستیو کې بنده وه چې د هم د کډوالو د بیرته راستنولو چارې ټکنۍ کړې وې. بل لور ته پرون په پاکستان کې د همدې افغان کډوالو لخوا او دغه راز د کډوالو د ملاتړو سازمانونو لخوا یو رسنیزه غونډه جوړه شوې وه. دغو کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی نسي کولی لنډ وخت کې له پاکستان ووزي او دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت او نړیوال سازمانونه باید دوی غږ واوري او د پاکستان حکومت باید د دوی په وړاندې له جدي اقداماتو لاس په سر شي. دوی د پاکستان حکومت ګرمو چې ګواکې طالبانو سره د خپل اړیکو د خرابوالي غچ له افغان کډوالو اخلي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د خبری غونډې په محل د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو. زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چېرته د خپل کار برسېتین کوو نه شو کوی او موږ ته بلکه حکومت پاکستان بېرته راغلو ډېره موږ پر سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، په ایران لري کې پاکستان لري کې. بیا موږ داسې څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بند دی، انجوګان بنده ده، اسکول بنده ده، یونیورسټیز بنده ده، جینیکان اسکول بنده ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خراب بو اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارای بل سره کینی خبره ترې کوي، مذاکره کوي، ترې کوي. تاسو مونږ افغانان، افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی. دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې مونږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل کړي.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د سلويخ توکالو راسي کاروبار کوي او په دې لند وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشره غونډولې او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلاً مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې ملاس را دا چې سیده ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
اوزه افغاني کمیونټي کې واده کړی دلته داسې پدا کسان کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم یې ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر هسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نیټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنه تر هغې وروسته به په زور وویستلې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان او د نړۍ په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې نن د کوچني اختر دویمه ورځ ده. افغانانو پرون کوچنی اختر پیل کړ، د اختر لمونځونه وکړل او نن سبا به هم د اختر مبارکۍ ته دوام ورکوي. یو شمیر افغانان ویلي چې وروستیو اقتصادي ننګونو د دوی د اختر پر جشنونو باندې سیوری غوړولی. دوی ویلي چې ناچاری او ناوړه اقتصادي وضعیت خوښي کمی کړي. ځینو بیا ویلي چې له اقتصادي ستونزو سره سره یې اختر ته څه ناڅه چمتووالی نیولی. زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستې. ډېری دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه وکړل او نور ورځ په خوب تیروي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نوراغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې
سړی ته پکې یو درد ورځي او خفګان پکې ډېری په ځای دی چې خوشحالي پکې ځکه هماغه روژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاصې شول بیا موږ اختر شو خو وس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پرې پوه شو ځکه چې نه کالي وو نه هغسې خوشحالیانې وې ماشومان دي د هغوی ژړاګانې د هغوی کالي غوښتل
د ختیځ لغمان اوسیدونکي عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو له بل لوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابوالی د دوی اختر پیکه کړې
غټه ستونزه نن د اختر ورځ انټرنټ ده چې نه انټرنټ کار کوي دا د غرمه ده نه شبکې همداسې کار کوي چې سړی په خپلو خپلوانو ته او که ډېر څه نه هغه د اختر مبارکي ورسي هغه هم نه کېږي
خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي مصابي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته خو په خبره د امنیت له پلوه اختر په خوښۍ نمانځي او له کومې امنیتي ویرې پرته هرې خوا تللی شي
ډېر خوشحاله یو چې ډېر ښه امنیت یې د خلکو لپاره نیولی ده او ډېر ښه امنیت یې تامین کړی ده نو په هر عرصه کې
د یوای د طالبانو حکومت د کابل په بېلابېلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي تېره ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کېږي د نویو جامو له اخستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي خو یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کېږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یوې موافقې ته ونه رسیږي نو بمبار به کړي د امریکا ولسمشر دا څرګندونې د ان بی سی نیوز سره په یوه ټلیفوني مرکه کې کړي چې د شبکې د یکشنبې په ورځ خپرې کړي اخوا ایران د یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دی تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ویلي که ایران موافقه ونه کړي نو بمبار بشي داسې بمبار چې د ښاغلي ټرمپ په خبره مخکې به یې هیڅکله نه وي لیدلي هغه غوښتنه وکړه چې نوی تړون باید دا تضمین کړي چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده نه لري ښاغلي ټرمپ همدارنګه ګواښ وکړ چې پر ایران به ثانوي تعرفې ولګوي تر څنګ دا خبره هم وکړه چې امریکایي او ایراني چارواکي خبرې کوي د امریکا ولسمشر تېره اونۍ هم ویلي وو چې هغه به غوره وګڼي له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي خو که دا کار ونه شي نو د ایران لپاره به ډېر بد حالات راشي هغه بیا د وري عمل په ومه اعلان وکړ چې له ایران سره د نوي اټومي تړون لپاره د خبرو په اړه د ایران رهبر علي خامنئي ته یو لیک لیږلی ټرمپ وویل موږ وروستیو شېبو ته رسېدلي یو موږ دوی ته اجازه نه شو ورکولی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي د یکشنبې په ورځ د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اعلان وکړ چې د ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران د رهبر ځواب د عمان له لارې امریکایي چارواکو ته رسول شوی د پزشکیان خبره له امریکا سره مستقیمی خبری نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دي
مذاکره به طور مستقیم رد شده اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه
د امریکا د ولسمشر لیک د متحده عربی امارات د ولسمشر د دیپلماتیک صلاحکار انور قرقاش لخوا ایران ته وسپارل شو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د حمل په ومه نیټه ویل د ایران جواب د عمان لاري امریکا ته استول شوی یو امریکایي چارواکی او دوه سرچینو چې د امریکا د ولسمشر د لیک په محتوا خبرو ویلي ترامپ تهران ته د واشنگتن سره د نوي اټومي تړون د لاسلیکولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی ایران او شپږ نړیوال قدرتونه په 1994 کال کې د ګډ جامع پلان په نوم یوې اټومي موافقې ته ورسېدل او ښاغلي ترامپ چې تل یې د دې موافقې پر موادو انتقاد کوو په 1999 کال کې له دې تړون د امریکا وتل اعلان کړل متحده ایالاتو بیا په څو ایراني پوځي او ملکي سکتورونو سخت بندیزونه ولګول چې په ایران کې بې ثباتي او اقتصادي زوال رامنځته کړ ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه ردوي خو وروسته له هغه چې امریکا له اټومي تړونو وتله ایران هم له خپلو ژمنو لاس واخیست او د یورانیمو د غني کولو کچه په چټکۍ سره ګړندۍ کړه
د دې سات خبری ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي
د
نیما نړۍ
سر باندې ان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالې سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري لامل هم همدا وي چې مثلا دوی ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من اردونکو دینی آلمان وایی چی روژه دی صبر او حوصله میاشت ده پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چی لبل ار وقت څخه زیات ښه چلند وکړي لبی وزلو سره مرسته وشي او دی گناهونو دی بخلو لپاره عبادت تر سره کړي خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه وو په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس رو باندې پورته کوي د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده پې پقار سوي دي وښلي دي حتی دوی ته دا لازمه نه ده هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټولو بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي کله چې دا ودی نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنت وي نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بس یو خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمن او اولاد ته یو خفزه را ایجاد کی
یو شمیر نارینه بیا پروژه کې د خپل بدخویي لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالی جیب بل د عمل درلودل ګڼي وای ټوله ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې هکله ورسره غږېدلی یو
بالکل ما هم عمل درلوده دروځي مسکینو غیر حق با ما په زنانو سیاستر باندې لاس پورته کو ما د څه فکر کو لکه ز چ خپل ز یواز دروځه مونور سو پکور کی روزه نه دی یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ لمشران څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي غصه کوي لدغه کار نه لاس واخلي ځکه خکار نه ده زه خپله هم په خپل کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به توپې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي پروژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چې وهي که روژه کې یو شی مثلا انداک نا وخت شي نو ډیر بد حاله اچولې وي. روژه ماتی باندې څوک نه پوهېږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خصوصن سره ډېرې مخکې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خشونت که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیک شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وه، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي
کوي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې میرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو میرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په میرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا میرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مړه بد خویوي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بد خویوي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ کا او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خراب کړي. نو زه فکر کوم چې په دې رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو میرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دی له خپلې میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او میرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هماغه خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم، یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي د دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا هغه پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازدیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینې نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والله ما نن کور کې میرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ ناوخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی و، ان بل وایي چې ما په ده باندې واله چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي. نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه میرمنو تیار کړي و په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي، دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده، درې چنده، پنځه چنده ډېر کار هم دې میرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ
بازار باندې لاس چګي.
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشه ای توکو باندې روګ دیدی، دوی هغه پروژه کې خپل نشه ای توکو ته نشي رسیدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت یې تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدې کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږدې هم نه وي چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، اخر خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشې سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره دې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوي؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن یو کار وکړي، زمون ډکوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له میرمن سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي چې د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړکی ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتې تیار کوم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو فاتې دی. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک.
بله، اوس یې په ګټو باندې خبرې راته وکړي. کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختځي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاڅېږي، د هغه په ځای کې تخته وکړي، یا هغه مثال د بېخوبۍ احساس کوي، ته پاتې کې پښلمې تیار کړي، هغه په قطر پاتې چې راځي پښلمې تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت داسې شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال له هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شو چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې لدې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د
اسلام نظر هم له میرمن و سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تی چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې دي چې ښځه اصلا یو حق نه لري. ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه وو خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځو ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښی، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی سای باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره یې د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 تربیا پرز کې چې یاست. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به ووایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کېږي، داسې پاملرنه نه کېږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کېږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي، خو هغوی کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کېږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کېږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کېږي.
د زما نوم نیاز محمد همدرد دی. زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو دپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاروي. په روژه کې زما اولادونه د هېڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته د په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې درې وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسېږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل رب په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړې وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغسې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برانویده چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې مونږ چې وینو دا هغه پکې ډېر کمی چې ماشومان ته د دیګی وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کېږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کېږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کېږي. متاسفانه په ماشومانو باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړې ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کېږي. نو خبر دا وي چې ماشومانو ته که چېرته نوی خطب ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کېږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا لاسته نه کېږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کېږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کېږي.
څپ کپدې خبرې وکړي که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد تعلیم کچ پورې اړه لري. د چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژه میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. مونږ ته صحیح ده په کلیو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې پسته نوم پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې مونږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې مونږ ته ویل کېږي چې دو نیم کال باید یو ماشوم ته شودی ورکړل شي. ولی وس عامه پوهاوی نده شوی چې تر دو نیم کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دو نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دو نیم کال پورې ماشومانو ته شودی ورکړئ، ولی هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یې چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولی په ده کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده، باید انسانان هم خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته یې ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلرو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي، او همغه چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمېږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسېږي، نو سمه واده نه شي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیې ته پاملرنه نه کېږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کېږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څه وي، ځان ته یې زیان څه وي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی شي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې ده به خپله هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطي کېږي، سلو کېږي. دا خو یې ټولنه غټه هغه ضرر خپله ماشوم ته ده، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ده ته نه ورسېږي. نو داسې لږ ذره سن یو څو لږ ذره لوړ کېږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کېږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغوی غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو. او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زمونږ د اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لازم ده روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده ته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا قوانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر مه چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلف مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشومه وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته هغه کوم ډوډۍ چې د کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه او کچیر ته نشي کول نو د روژه میاته خوړل لګي کی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي د دوی خوراک د دوی څښاک اتل دوی سره خشونت کیږي ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي سم چلند نه سره کوي له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي دته تند ورسیږي دته پالنه ونشي نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی بلکه دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله نو ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي تصویر راځي د روژې لپاره نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي په روژه کې مونږ ته صدمه رسیږي مونږ ته زیان رسیږي نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه ځکه دوی ته د روژې اگر کم پیام چې روژه لري او ته ورسول شي تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته روژه د مغفرت میاشته که چیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته ولی ماشوم خو متمات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم زه پکې تګایم ما پکې ډوډۍ سمه نه ده ما ته پکې پټکی کیږي په تیر ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هر څه ویل غواړم نو پاول دو باندې خزه باندې فامیل کې نو ځکه عملیم او روژې پتن کړایم نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي په دې کې عبادت وکړي د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی او بیا اپلاو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ نه په انساني لحاظ نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم نو باید په دې میاشت کې مونږه حوصله ولرو په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات اوسي په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان او تغذیه هم جز دی او عبادت ماشومان پالنه دغه سره خرویه په کورنۍ کې خرویه که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري نو دو سره خرویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري که چیرې یو څوک روژه نیولې وسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي خپل ښځو سره بد چلند وکړي نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کیږي نه کم عبادات چې پکې لازمه دي کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي نه زه مطمئنه یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي ښځې ووهي ولې ما روژه نیولې ده روژه ټولو به نیولې که در خزم روژه نیسی نو تا تریخوال کورانه که در روژه اغا فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری
Thank you. خوشحالی